احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د صادراتو ترڅنګ واردات کم شوي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظه کمواله راغلی دی.
چین ته به پخوا د افغانستان جلغوزي صادرېدل چې دا صادرات اوس نشته او سوداګر پر طالبانو ږغ کوي چې غم دې وخوري.
که څومره یوه ورځ ځنډوي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده.
د پاکستان له لوري د کونړ پر دوو ولسوالیو د توپونو او هوانونو ډزې شوي.
د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوسته د ډز ځواب په ډز باندې ورته.
کندهاری نجونه تعلیم غواړي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنپونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
په گاونډي هلمند کې ورته ژغ چې ولې مکتبونه نه پرانستل کیږي.
په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجری باباګان چې په دروازه کې دي، نور ټول خلګان ملازمین هم ښځینه دي، سرمعلمین مو هم ښځینه دي، معلمان مو هم ښځینه دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت په لکونو ډالر له طالبانو ګرځولي. په نړۍ کې د کورونا له امله د کرسمس په شپو کې تر 2300 ریال وتنې لغوه شوي او د افغانستان تر 19 کلنو کشه کرکټ لوبډله نن له متحد عربي اماراتو سره د آسیې جام سیالیو په ترڅ کې لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبريالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلېږلو غوښتنه وکړي.
مینو کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول
دوی څوک دي چې زموږ څخه دا پیسې بیرته غواړي؟ د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم، یو کوچنی کور دی، افغانستان دلته دی، دلته لس زره متر مربع مځکه، ودانۍ، ډیپلوماتان او خلک زموږ سره دي. موږ ممکن ډېرې پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو،
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړ چې د طالبانو حکومت ته دغو پیسو چې ولکه او شپږ اتیا زره ډالره دي د بیرته ورستنولو په اړه لیک ورلېږلی دی. خو د طالبانو ویندوی صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولی وي بې خبري څرګنده کړه. ویل کېږي چې دا پیسې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته ظاهرا سهواً په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ته استول شوي دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وای د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویندوی جاوید حشیر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لاسمیشته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبت ده.
از 19 واقع مثبت ده واقع شد.
له 19 پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یو په کونړ کې ثبت شوې ده.
هم در غزنی و یک هم در کونړ.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سش کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر یو سلاتیا ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ډګرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبرې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی صبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له دواړو خواوو سره د دوی خبرې روانې دي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د پنجشنبه په ورځ د ترکیې انادولو دولتي آژانس خبر ورکړ چې د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو په اړه د ترکیې او قطر ترمنځ د تفاهم سند لاسلیک شو. د دغه سند پر اساس د دوړو هیوادونو کمپنۍ به د مساوي شراکت پر اساس د کابل د هوایی ډګر د سنبالولو په چارو کې همکاري کوي. د دوړو خواو ترمنځ له موافقه وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې چې د شاغل مجاهد په وینا تر اوسه پورې نهایي شوې نه دي. په قزاقستان کې چباندې 200 افغان محصلانو ته د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنري او د مهاجرت نړیوالې ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د افغانستان د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته له هیواده بهر ډیر افغان محصلان چې د افغانستان حکومت یا خپل کورنۍ ورسره مالی مرسته کوله له سخت اقتصادي تنګسي سره مخامخ شوي دي. د قزاقستان د استانه ټایمز رسپانې د راپور لمخي پر روانه دسمبر میاشت کې د قزاقستان د بیلابیلو پانتونونو افغان محصلانو ل آی او ایم یا د مهاجرت لنړیوال ادارې د مرستې غوښتنه وکړه او وی ویل چې په بانکي سیستم کې د خند کبله د خپل کورونی او لوري ورسره مرستنه کیږي. د قزاقستان د کورونی او چارو وزارت د خپل هواد په پانتونونو کې یو 1550 افغان محصلانو ته ویزې تمدید کړې دي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت ته جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له خپرېدو به خوندي وي. په نړۍ کې د کرسمس تر رخصتیو په خاطر سفرونه د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو له امله ګډوډ شوې دي. د کورونا د نوې بڼې او میکرون د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې تر 2300 ډېرې الوتنې لغوه شوې دي. دا دوهم کال دی چې د کرسمس تر رخصتیو پر مهال د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په نړۍ کې یو لړ بندیزونه لګول کیږي. د بریتانیا د عام روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لمړنۍ نقشه ویسای شي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لشته. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور لمخي د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 800 لشته. د دې ادارې له چړونو سره سم سره له دې چې د اومیکرون باندې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو باندې ژغ پرې شي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډیر دی. چړونکو وای دا چې د چړونو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون باندې لکبل د ناروغي شدت کم دی یا لکبل مننې کم شودل کیږي شایله دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کښلو بدلبه د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبی کې په خپل دوهم سیالي کې له متحد عربی امارات سره مخامخ شي. متحد عربی امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لړۍ مسابقه پر پاکستان بایله لیده. متحد عربی امارات هم خپل لومړی مسابقه پر هند بایله لیده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وای چې افغان لوبډلې نننې مسابقې ته پوره تیاری نیولای دی. د همدار رسول چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت له هالند سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دوه هیوادونو لپاره خورا مهمه او ارزښناکه دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کښه لوبډله هم له آسیایي جام وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کښه لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. اوس چې راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري احمد چې بریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري. د ورستیو بدلونونو لکبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوې دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خند د اقتصادي وضعیت خرابېدا او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو چې افغانان د خوراکي موادو او اجناسو د اخیستو توان للا سور کی او یای دا توان کم شي او په نتیجه کې واردات لړسي. د صادراتو په لار کې خندونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغیزمن شي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نور هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغه خنوم راستيال خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته موبایل ل چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د ورستیو تحولاتو لکبل کم شي بيدي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل ملاحظه کمواله راغله ده، او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولي دنیا سره واردات کم شي بيدي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزي دي. خود طالبان ول وخت رسیدو وروسته هغه آسانتیاوی ختمی شوې چې د تیر حکومت په محل د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او کجر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوی برابرې نشي، جلغوزي به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوه سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لار کې رامنځته شوی خندونه لری کړي.
کڅوم ریو ورزم زندۍ دا به دي ملت لپاره ډیر نقصان دی، په ملیونونو نقصان ده. نو دا به دو باسي سي د خارج ته شهر لار باندې یو باسي، مونږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا به دو باسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل داسه غیر غریبونوست مثال مولې پوتو دای مولې خراب شو مول کمیږي او شپاکې وا کیلو د کوموي او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی کړای وي دا مول ایوا کیلو برای کمیږي 2 کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چارواکې نه د غختنه د امارات چې مثال کمیږي هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کمیږي د مول ناکل کی وي بس.
د جلغوزیو کاروباریان اندیشنه لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي د دوی ترمنځ به لوی شخړې پیښې شي، ځکه چې یو له بله پوروړي دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
چې یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دغه دغه لارې خلاصې نشي، په منځ کې به لوی جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي.
شغلی علی کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2021 کال کې د قواو وتلو او جنگونو وضعیت په امنیتي لحاظ باندې خنو، مصارف کم او ارزه ډیره او تقاضا کم و.
جلغوزه، نوري وچ میوه، غالی او قیمتي ډبري د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د شغلی علی کوزی په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال ته کې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د کونړ وسیدونکو او چارواکي وی یو ځل بیا پاکستاني یو ځواکونو د کونړ پر شلتن او سرکانو ولسوالیو د ټوپونو ډزې کړې دي چې د طالبانو له خبرګون سره مخامخ شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پر سرکانو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځې مازیګر مهال د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې. د خلکو په وینا چې د توپونو راتوغول شوي ګولې د شلتن په سونو، چوګام او د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل او باروګۍ سیمو لګېدلې چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته. دوی وایي چې د پاکستاني او توپچی بریدونو په ځواب کې طالبانو هم لاسمار او سرکانو د ډي سي توپونو ډزې کړې او د ډز ځواب په ډز ورکړې. د کونړ یو تن وسیدونکو خان محمد
نن چې د مرمۍ د پاکستان د دورینه د کونړ په شلتن ولسوالۍ او همدارنګه په سرکانو ولسوالۍ باندې راغلي، د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان په واسطه د ډز ځواب په ډز باندې ورته دا زمونږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه.
په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکي هم مني چې د دوی وسلوالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو ځواب ورکړي، خو د موضوع د حساسوالي لامل د نوم او غږ خپرولو څخه ډډه کوي. په کونړ کې طالبان پاکستانی ځواکونو ته په داسې حال کې د ډز ځواب په ډز ورکوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند پلوڅۍ کې اغزن سیم غزولو، خو طالبانو یې مخه ونیوله او اغزن سیم یې ترې راوړ. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې پکې د ننګرهار ملي امنیت سرپرست رئیس ډاکټر بشیر ښکاری چې پاکستانی واسکرو ته توندې خبرې کوي او ورته وایي چې نور باید لوړاندې راتګ ډډه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په لیګل خبر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح د ننګرهار لوړپوړو چارواکو سره د غسیمې ته تللی وو او هلته ویلي چې اسلامي امارت ټولو ګاونډیو سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو که څوک د افغانستان د ځمکې نیولو او دلته د ستونزو پیدا کولو هڅه کوي نو دوی هم غلي نشي پاتې کېدی. د خاغلی فاتح دغه خبرې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارونکو لخوا ستایل شوې دي. پاکستان تر اوسه د نوو توپچی بریدونو د هغوی لخوا په لالپوره کې د اغزن سیم غزولو او د طالب چارواکو د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. له 2010 زیږدیز کال را په دیخوا د کونړ او د هیواد په یو شمیر سیمو د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي د سیمې وسیدونکو وای په دغو بریدونو کې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته او غنې کډوال کړي دي. د دوی په خبره چې په ډیرو ځایونو کې پاکستانی پوز له ډیورن کرخې وړاندې راغلی، اغزن سیمونه غزولي او د خلکو د تګ راتګ مخاینی ولیده.
طالبان وایي چې خپل لیکو یې تر اوسه پورې نږدې 2000 تنه ایستلی دي. د طالب چارواکو په وینا په تاثیر شویو کسانو کې د دوی ځینې جګپوړي کسان هم شامل دي. طالبان وایي دا کسان په دې خاطر له خپلو لیکو شړلي او ځینې حتی نیولي چې له خلکو سره یې زور زیاته یې کاوه. عصمت څاروان راپور لري.
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 تنه تصفیه کړي او دې لړۍ ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی تیره شپه آزادي رادیو ته وویل د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د صفوفو د تصفیه کمیسون چې څه موده پخوا جوړ شوی او په ټولو ولایتونو کې کار پیل کړی، د طالبانو له لیکو څخه هغه مغرض او مفسد کسان چې د امارت په نوم او د طالبانو له جامع څخه په استفادې ظلم او فساد کوي د اسلامي امارت او اردو له لیکو باسي.
راپوری که تا امشب ما داشتیم دقیقاً 1000
کوم راپور چې تر نن شپې پورې موږ درلو دقیقاً 1915 اتیاتن استلسیوی او هغه کسان چې په فساد او غلا تورن سیوی وو د قانون منګولو ته سپارل سیوی، او دا کمیسون لدی ایسته هم خپل کارته په جدیت دوام ورکوي چې یو منظم اردو جوړ سی او هیڅوک نه کړای سي چې د مجاهد لنوم او لجامو ناوړه استفاده وکړي او زموش پر هیوادوالو ظلم او زیاتای وکړي.
سمره موده بالای هموطنان ما ظلم او یا زیاتی بگوید او بکند.
د طالبانو د تصفیه کمیسون بیا ویلی چې یو شمیر کسانو چې ټاکل شوی و تصفیه شي په خپل د دوی لیکی پریښی دي. کمیسون ادعا لري چې د تیر حکومت د یو شمیر پاتیشونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هیواده تیښتې ته مجبوروي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو جنګیالیو او د امر بالمعروف وزارت غړیو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه روزنیز کورسونه دایر کړي دي. د دفاع د وزارت ویندوی وایي کوم کسان چې د دوی له لیکو استل شوي یوازې عادي پولیس سرتیری نه دي، بلکې د هغوی په منځ کې جګپوړي کسان هم شته چې د ظلم او بې رحمۍ په وجه استل شوي دي. راپور نوای چې د طالبانو له لوري لخپل لیکو په استل شویو کسانو کې د ځینو ولایتونو رئیسان هم شامل دي.
طالبانو په افغانستان کې د تیر حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو اړوند دواړه کمیسونونه لغوه کړی دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوه وزارتونو او ادارو لپاره نور د کار اړتیا نه وه، خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به د ملي شورا بدیله شورا جوړی شي چې هغې ته به بیا اداره او ریاست ودان شي. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
طالبان وایي د افغانستان ملي شورا به بیرته په فعالیت پیل وکړي، خو د شورا د څرنګوالي او داشان د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د پخواني حکومت د دوه وزارتونو او دغه شان د دوه خپلواکو کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه په خبرو کې دا موضوع یاد کړه. نوموړي وویل کابینه پریکړه کړې چې پارلماني او د سولې په چارو کې د دولت وزارتونه او ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه لغوه شوي دي. ښاغلی مجاهد د یادو ادارو او وزارتونو د کارکونکو د برخلیک په اړه څه ونه ویل چې آیا دوی به په نورو ادارو کې ادغام سي او کنه. نوموړي وویل چې اوسمهال اړتیا ته په کتو او د اقتصادي ستونزو له امله یاد وزارتونه او ادارې لغوه شوي او د اړتیا پر مهال بیرته جوړېدای سي.
سول چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوز لپاره اړین نه، بلکې د ځکه اقتصادي په لور حکومت ستونزې لري او داسې یو اداره سره فعلاً کار نه کوي او ورته له استفاده نه کیږي، حکومت په اوبو باندې بار کیږي. او دوم وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې کوم مخکې بڼه وه هغه رقم نه ده، دا کې به جوړېږي د شورا بڼه به لري، شورا جوړېږي هم د مشورانو شورا هم د عام شورا وریاغه به ځان ته بیا په وخت کې ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول وکړي او اړتیا دې پوره کړي.
ښاغلی مجاهد د عامې شورا په اړه څونه ویل چې آیا هدف ولسی جرګه ده او که کومه نوې شورا؟ خو وړاندې له دې ازادي راډیو ته ویلي و چې د علماو شورا جوړوي چې په افغانستان کې به د بیلابیلو موضوعاتو د حل په اړه مشورې کوي. طالبان په داسې حال کې د دوو وزارتونو او دغه شان دوه کمیسیونونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې دوی له دې وړاندې د پخواني حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت بدل کړی دی. یاد وزارت دنده لري چې اسلامي احکام پلي کړي. د دې ترڅنګ څو موده وړاندې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو په اړه هم راپورونه خپره شوي و چې په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي وو. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د بشري حقوقو کمیسیون په خپل ځای دی او فعالیت ته به دوام ورکوي. طالبانو د روان میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان واک پلاس کې واخیست او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت جوړ کړ چې د کابینې غړي یې تر ډیره دینی عالمان او مولویان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله سنګزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشری ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې او مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي د غنو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار هم په ټپه درېدل. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوې. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر دوو چندو لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړل او وی ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نقدو پیسو دراتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خندونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضع ورستر بلې خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او که مرستندوی بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. Stars and Stripes ورسپانی لیکلی د افغانستان د مرګ په لوی لار کې بمونه ورکشوي خو کړهونه لا پسې ژورتللی. دا مقاله د کابل کندهار په لوی لار متمرکز ده چې یو وخت د مرګ په لوی لار مشهوره و ځکه وخت نا وخت به د سختو بریدونو او چاودنو شاهد و. ترڅنګ د دې لوی لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. Stars and Stripes لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه درغول شوی. سټرایپس زیاتوي اوس چاودنی نه کیږي خو د لارې په سر د پروتو سیمو غربت او کړهونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسنی حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لوی لار د خپل سفر سترګو لیدلی حال بیان کړی. له کابل څو مایل لري د سړک په سر د هغه تنکی ځوان خبرې هم راخیستي چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکی ویښ کته کوي. د کابل کندهار لوی لار د امریکا په او خو 3.5 میلیون ډالر باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شو. سټرایپس لیکلی تمه و چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په ساحه بدل شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځیده.
دا سجلډو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شوډونکو د مشر ملا محمد عمر راخوندي. دا کور د ورزګان ولایت په دهاوت ولسوالۍ فلندي نواسیمه کې دی. د په همدی کور کې شپانه سکالا د مسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اقا سره همدایې د میلمستیا کوټه ده.
د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وو؟ وړاندې په یو راپور کې دا موضوع په تفصیل در سره شریکو.
ستاسو
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه اوسکي خو نه لري. دا به ښایي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ورسې خلکو پکې کار پیدا شي، خپل مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کېږي دوی کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسېږي. زما دا نظر
توریانه په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته، مګر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشتو معاش رسېدلې. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجراسی یه خو پا زموش پا ولایت که چه موجه نوشو در تا ولایت که یو سرحجی ولایت نیدی اجراسی نو زموش پا اغاق داره دی چه چواوری او داغ زموش ماشینه را تی اجراکی حقا ده پاتو میاشتو دخم
داغ موش ماجره دلتا پراتری ده داغ اجی نجار تا کارتای چیز موش را سوک ناوری داغ چی ده ماشی و بیشو ده با ده پاتری و یخت پا خیموشی مجونده ده کندهار ده درین عبزیه سره اینو داغ از موش راق ده دلی مقام و پوری ورشی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسست فابریکې په جوړولو سره پولیسکونو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. دغه فابریکه د سباندې 250 لکه 2.5 لکه امریکایي ډالر په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، بلخ، کابل، خوست، پکتیا او پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال پرې راپور کړی.
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ روډي ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په څلور ویشت ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 1.5 تنو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده. غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي؟ موږ به ایران کې چی کوو؟ حکومت دې موږ سره کومک وکړي. برق دې نه ځي اوس بسټار ته برق فعاله دي. موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډې وایي پخوا له بیکاري ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغلته موږ 15-20 نفره کارګر موږ دغلته راغلي اسو نخواره لګیا اسو دغه نفقه خواره موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړې شي. دغه ټول یو خپل موږ اساسي پیشرفت دی چې موږ تاسو ټول په کار شو کار موږ ته کاریابي پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ایدی زاده وایي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
مصرفی برق از اینا تخفیف دادیم که از 12.5 افغانی مصرفی برق
د برښنا د بیې د کموالی په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو دوی د یو کیلو واټ برښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې خو اوس و افغانۍ تر اچته سوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لاند خبرونه. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس 19 پیشې ثبت کړې دي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ټکرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبري دوام لري. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو ته د دغه هیواد د بشري حقونو د کمشنري او د مهاجرت د نړیوال ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. په نړۍ کې د کرسمس تر رخصتیو په خاطر سفرونه د کورونا وبا د پیښو زیاتېدو ګډوډ کړي دي. د کورونا د نوي بڼې او میکرون د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې تر 2300 ډیر الوتنې لغوه شوې دي. د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لمړنۍ نقشه او احصایې شي چې د کورونا په میکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لشتي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کښه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپل دوهمه سیالۍ کې له متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. اوسجرډو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته و؟ زموږ خبريال هغه کسان راشغولي چې لدی خبر دی او د مولا محمد عمر د کورنۍ غړي ساتل او پالل. نور پدې راپور کې
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو مولا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنیو سره یوازې د ټلیفون لاري خبري کړي، خو نوموړی د خپل وکلنی دوري پر مهال د رسنیو په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورزنګ مشر او بنسټی شودونکو ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبی ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو دی، خو د ژوند زیاته برخه د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر کړی ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وای ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپل کورنۍ سره د کندهار لډانډ ولسوالۍ څخه د ورزګان دهراوت ولسوالی تولیج دیده او هلته د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادی ولسوالی د لندیانی په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټی شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ فلندی نواسی مکری د په همدی کور کې شپانه سکالا د مسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدای د میلمستیا کوټه ده.
دا د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندی ناوه فلندی ناوه کې دغه زاګی د په همسایه توب د امیر مومنین اکا پښ کې وسیدی چې دی ورارو. دا د د اکا ځای و دا ځګې دلته په همسایتوب دی وشدې دلته 15 شپانس کال درول اسکار پر دلته و. بیا چې دی افغانستان د دوی لاس د مجاهدینو د امیر المؤمنین لاس وروړي دی. بیا دوی د دغه ځګې سولاړه کندار ته پکاړه حالت بیا ستوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمینور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړې. نوموړي وای ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند لور سره کوژدا کړې او په خبره کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو ته کړی د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کډو سیدی. پا په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1908 زیږدیز کال سره سمون خوري د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریزی ولسوالۍ د چاهیمت په کلي کې په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی و. د ملا محمد عمر نږدې ملګري او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړي. د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان اکا او د ملا محمد عمر نږدې ملګري ازادي راډیو ته ویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو نو ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل. نموری وای شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپې هم پرې ووهل سوې
چې دوی واده واده د کندهاره راغله د کوچنیانو له مولي یعقوب صاحب چې ورسره و پر دغه ځای ته بیا ما د شپې کډه راوړې ده د پلار کره مې وروړې ده د ملا محمد اخوندې کړه پر هغو باندې کار تکلیف سو بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سره بار کې بیا مې په هغه کې واړول دغه بسم الله هغه هم ورسره و دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سره کې مې واړول په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سوه امریکایانو چاپه راباندې وله زموږ شان یې هم ګرده یوړه د دوی دام یې وړه ټول هغه شان مې سره چور کړ دی مو بیا راوسی دغه ځای سم بیا په دغه سره کې ملا یعقوب اخوان خپل هم دی د خپل کشرانو سره یو ځای کې کور یې په دغه خو بیا دلته یې ورور پیدا شو ورور یې پیدا شو دهلته ښه دی یو څو زمانه کې بیا نو کې کراري سوله واده مو بیا واستوه زیاته بیا ما دا کوچنیان د چا په لاس ورکړه بټې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه.
غلام نبی خان کاوی ملا محمد عمر اخوندې د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلی او نږدې ملګری وو. نوموړی وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو او ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلی دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب وو نور کرامات منو سره درلودی شناخ مو سره درلودی خو دلته به دغه ملا محمد اخوند زما برای دلته دوستي وکړه په دیراوت کې نو خو برای ساتنګ پر مخ نو د دې سوال کوي پارک چي یا دنیا کلونه به دوه کاله به چی چې نه دیدل غوړي نه راکړي خو موږ ورکړو پاکستان کې مو سره لیدول نو دا اوس کوم زده چو ما خو موږ دچ په چا ګرځاو اړیک خو وسن موږ د نه دی وسره خرابې خو ما نه موږ دچ ورغلی نه یو
موش هڅه وکړی چې په دیاړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام نن لاسه دیرادو. په کندهار که دل وڑو ټولګیو شزینه زده کوونکې د زده کړو د پیلې دو غوښتنه کوي. دوی وای په شوانځیو کې شزینه شوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. شزینه زده کوونکي وای که یې زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به یې ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وای د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر دې دمه وخت نه دی تعین کړی. او په کندهار کې چې ګرمسیر ولایت دی باید په دغو ورځو کې نجونې مکتبونو ته لاړې شي. په دې اړه پام وکړئ. دې راپورت
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړ سي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسودې په نوم د نهم ټولګي یوه بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي، روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل مشته ده کنات ورنه ده، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی باندې، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده، نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم یو استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وسي؟ په ډېر درنښت دوی څخه هیله کوو تر څو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب وتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پرې وې ځانګړي طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي ان شاء الله. د شپږم څخه لور د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب سي، او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې، زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانی چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را، خپل درس ته په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینې ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
د کندهار ترڅنګ هلمند لاغو ولایتونو څخه دی چې د ژمي پر مهال نجونې او هلکان پکې ښوونځیو ته ځي، خو په هلمند کې هم تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونې مکتبونو ته نه ځي او طالبانو بندیز پرې لګولی دی. د نجونو تعلیم یو له هغو بنیادي غوښتنو څخه ده چې نړیوالې له طالبانو غواړي. د طالبانو د حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني یو شمېر غوښتنې لري، یوه یې هم د نجونو تعلیم دی. ملالی بشیر د همدا د نجونو د تعلیم پر موضوع په هلمند کې د نجونو د یو ښوونځي د پخوانی مدیر او اوسنی ښوونکي قمر نیازی سره خبرې کړي او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې تیر کال د ښځینه زده کوونکو لپاره څه ډول ارزوي.
تیر کال په پرتله باندې د ټولو ښځو دپاره افسوسناکه او د زده کړیز بهیر دروازې بندېدل، د هر څه ډېر موږ ته یعنی تر یو ناورین کم نو.
تاسو چې د کومو زده کوونکو سره په تماس کې یا تاسو په نظر د دوی په ژوند کې څومره لوی بدلون راغلی دی؟
بیخی ډیر متاثر دی، بیخی سخواتور دی، یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دی، ځکه چې زموږ په منطقه کې د ووم سنف څخه تر دولسم سنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی، استادان مکاتبو ته نه راځي د لیسې د دورې استادانې. هفته کې یو ورځ دوه ورځې راسي پوښتنه وکړي زموږ ماشاته والا سوی یا نه دی والا سوی، زموږ سره روش به څنګه سي. داسې یو ډول تشنج دی، یو ډول تشویشونه دي د خلکو سره، بالخصوص د کوونکو سره. زده کړیالان دا تشویش لري چې زموږ به آینده څنګه سي. موږ د تقریبا خصوصا دولسم صنف شاګردان، نو هغوی وایي دغه زموږ د دولسم صنف درسونه به څنګه سي، موږ تر دغه ځایه پورې زحمت وایستل دا دولس کاله، اوس داسې ټول دغه ملاره درس وه، دا به څنګه سي.
طالبان ویلي دي چې دوی به د اسلام په چوکاټ کې زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځي ته ځي.
خو خبره دا لته ده چې دوی خپل په منځي کې خپل منځي هغه اصول او قانون او مقررات چې باید درلودلی وای نه لري، ځکه چې که دوی دې ته ځیر سي په اسلامي چوکاټ کې په هلمند ولایت کې جنوب غرب حوزه کې په مجموع کې، په هلمند کې د حجاب سره سم نجونې مکتب ته راتللي. موږ په چادري کې ځو، زه مدیر د لیسې یم، زه په چادري کې ځم مکتب ته، زما معلم صاحبان ټول په چادریانو کې راځي مکتب ته. نو موږ دغه حجاب مراد کړ دی، زه نه پوهېږم چې دوی حجاب څه شته وایي. په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجرې باباګان چې په دروازه کې دي، نور ټول خلګان ملازمین هم ښځینه دي، سرمعلمین مو هم ښځینه دي، معلمان مو هم ښځینه دي. د اول سنف څخه تر درېیم سنف پورې موږ شپږ سنف هم دغه لرو، هلکانو سنفونه لرو کوچنیان چې اول او دوهم او درېیم سنف کې دي، هغه سنفونه جلا دي، د انجونو سره یو ځای نه دي، جلا سنفونه مو ورته جوړ کړي دي، جلا استاد ورته ولاړ ده، فقط په دې خاطر چې هغه بعضې کوچنیانې د معلم صاحبانو اولادونه دي چې خپل د مورجانې سره راځي، بعضې کوچنیان د داسې مامورینو اولادونه دي چې مندې وظایف درلوده لکه ډاکترانې وې، لکه سرنوالانې وې، د هغوی ماشومان باید سهار مکتب ته راغلي وای. نو د هغوی دپاره موږ سهار دغه څو صنفه د ماشومان منلي دي، د الوکان په خپل مکتب کې نور مطلق ناسیه د مکاتب، د ذکرو مکاتب جلا دی. دوی اصلا خپل پر خبره باندې هم نه پوهېږم چې باوري نه دي، که خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري د قانون له مخې، چې هغه قانون دوی باید وضع کړي چې باید د ټولو ولایاتو دپاره یو شانتي. خو ګرده افغانان یو، ګرده مسلمانان یو، شکر دی. ولې هغوی ته اجازه ورکړه د مستند راکول سوی؟ د دې څخه نو دا اخیسته کیږي چې دا موږ تر کوم تهدید لاندې نیسي. د حجاب خبره یې خوغه د انجینر ګرد په حجاب کې راځي، استادان په حجاب کې راځي، څه مشکل دی چې موږ د درس اجازه نه راکول کیږي؟ دوی راځي د مکاتبو نظارت کوي، د ریاست معرف د نمائندگانو سره راځي مکاتبو ته، د مکاتبو نظارت کوي، دی ویني چې په مکاتبو کې نارینه نسته، ګرد په شرعي حجاب کې، شوشل لباس کې. موږ پرون په دغه لباس کې راتللو، نن هم په دغه لباس کې راځو. نو ولې د دې لپاره اجازه لرو چې د تر شپږمه پورې شاګردان ورځو، د لوړو دپاره ولې اجازه نه لرو؟ دغه مشکل یعنی واقعا ځورونکی دی.
دوی چې تاسو ته راځي، دوی تاسو ته څه وایي؟
دوی وایي موږ ګورو چې معلمین راغلي دي، حاضري ورکوي که نه ورکوي، تاسو دا ماشونه مو اخیستي دي، موږ حجاب ګورو چې تاسو حجاب مراد کړی که مو نه دی مراد کړی، د مدیر سره دغه سره چې ودرېږي، بیا مدیر صاحبانو سره، سر معلم صاحبانو سره چې درېږي په هر مکتب کې چې ځي، درسونه مو څنګه دي، ټول باید شرعي اصولو سره سم وي، او دیني د مضامین ډېر وي تر دا نورو مضامینو، استادان مو باید تکړه وي. چې د کار نه دي هغه ته جواب ورکړه چې په کور کې کښېني، داسې خو نه شي کېدلی چې موږ یو معلم ته شپارس خاله تحصیل کړه، د نن راغله د کیمیا معلم، دریا دریازي معلم، د زورت امشته په کور کې کښنه، تا ته موږ ضرورت نه لرو چې د علوم دینی معلم دی هغه درس درس ورکي. ټول معلمین دي، موږ خو سره سترګې دي چې یو څه ورسره څه خور سره ویل نه سوال خوای وای، یا دې موږ د شو سره خبرې نه کوو، بیا چې خبرې مو کې د خپل ہدایت وو، یا د معرف په خوانی کارمندانو ته هغه ته وایي تاسو دوی ته وایي موږ دوی سره خبرې نه کوو، بیا هغه موږ ته وایي تاسو لږ زره احتیاط وکړي، لږ زره پر شاګردانو باندې ډیر ټینګار وکړي، په اسلامي شریعت باندې ټینګار وکړي، او په حجاب باندې ټینګار وکړي. کوم به اجازه بي سوي د کوم مشکل پیښ سوي د مدرسې، بیا هم تکرار دا درته وایي، تکرار هم دا درته وایي، ښه صحیح د کور ودان، بیا نو ووځي. دغه د دوی نظارت دی، دوی نظارت ته باید دوی داسې راغلی وای چې اول خو مکاتب باید ټول مکمل خلاصې د نجونو پر مخ، بیا د دوی راسې نظارت وکړي، وګوري چې لوړو صنفونو کې کوم خدای ناکرده څوک بې اجابه راغلی، یا څوک درس منظم نه ورکی یا کوم استاد پابندی باندې وظیفه ته ناراضی به هغه وخت دی خپل د نظارت ورزیابی دی وکی. خو متاسفانه چې د دوی نظارت ورزیابی هم داس یو دغه د چوراسي بیا خوانی کارمندان هم ځان سره راوستي د معرف هغه ته به سوی هدایت ورکی به دوه درې خبرې هغه مشتکی بیا ولرسي.
نیازی سب تاسو د ماشونو خبره وکړه، آیا شوونکو او نورو کسانو چې د ستاسو په شونځي کې کار کوي ټول ماشونه اخستی دي؟
د یوې میاشتې ماشونه مو اخیستي دي، دوه میاشتې اوازه دی کار روان دی ورباندې چې اوله کېږي په دغه شپو کې د خیر سره. خو موږ په دغه هم خوشحاله یو، موږ قناعت کوو. زما په شمول ټول استادان دغه وایي چې موږ مشکل نه لرو دغه سره، موږ خپل د وطن د بچیان دپاره خدمت کوو. صحیح ده، سختي ده، قاطي ده، قیمتي ده، اوج ته رسېدلی قیمتي. تاسې باور وکړئ چې په 4500 کلدار یو بوجي ورده، نو موږ په دغه سخت شرایطو کې هم راځو. خو هیله ورزو مو دغه ده چې زموږ د ماشونو سره سره د لوړو سنفونو لپاره هم د زده کړې زمینه مساعد سي.
او د نصاب په برخه کې تاسو ته څه ویل سوي دي چې آیا نصاب به تغییر وکړي که څنګه؟
دغه سی خدای وای د از مش بخوانی مامورین د معرف وای وای په حساب کې تغیرات راځي، خصوصا بعضی مزامین اضافه کیږي د قرآنی احکام او حفظ او د تجوید او د شیان به اضافه سي. نو دا خوش خبره ده، په دې موږ نه خفه کیږو، موږ شکر دی مسلمانان یو چې داسې اضافه سي. خو موږ بیا غوښتنه ده چې ساینسي مضامین باید کم نسی، ځکه چې موږ پرمختګ ته هم اړتیا لرو، او کله چې په صنعت پرمختګ وکړو باید ساینسي مضامین ولولو. تاریخ د نوې نسل لپاره بيخي ښه دی چې خپل تاریخ ته نړۍ تاریخ وپیژني، مقایسه یې کړي، د پرمختګ لپاره ډېر ګټور تمامېږي. جغرافیه دغه سي معلوماتي مزامین دی چې باید مشخل د جغرافیه پاکله، د نړۍ د جغرافیه پاکله معلومات ولرو.
هغه جونې چې پرته لازموینې یو کال ارتقا تر لاسه کړه، دوی څه وایي او آیا دوی په دې کار خفه دي که خوشاله دي؟
ټول خفه دي، وای نه مو دی ویلي د پټو سترګو کار دی، درس مونږ دی ویلي، مکتب ته نه تللی، اوس دغه لسمو یو لسمو دو لسم سنفونه ګرد درسونه سره ارتباطات لري، ټول یو تر بل سره بېخي درسي ارتباط دي. څه قطع سوی دی، دوی په دې نه دي خوشاله چې په مفته په پټو سترګو کامیاب سي. نو داسې چې په پټو سترګو کامیابېدل سبا یې هېڅ شی زده نه وي، یو ځای ته ودرېږي، یو کار وکړي، یو خپل دفاع او د حق وکړي، په کوم تناسب یې وکړي، په کوم اصول یې وکړي چې درته نه یې ور معلوم. دا خو نو د ړندو سترګو چم دی، بېخي ګر سره نه دي خوشاله چې دوی په مفته ارتقا د درس زمينه ورته مساعد کی چې هغه راس خپل درس وای.
او د زده کوونکو راتلونکي کال تاسو څه ډول ویني؟
ان شاء الله غد امیدواری زموږ اساس د مسلمانۍ واجب ده چې امیدوار باید ته اوسېږو. علمانم وای وای د زمري خلتم چې ول ویدلې، بیا هم هڅه وکړه، کوشش وکړه چې امیدوار اوسېږې. امید خپل یو ډول دغه استعداد دغه یو چیلنج پیدا کوي، یو دغه پیدا کوي، یو انرژي پیدا کوي. امیدوار یو چې شبه سي خو که ښه نه سي، نو دا به نه یوازې د هلمند یا د جنوب غرب او زید لپاره، د افغانستان د ټول افغانستان لپاره، د شوزو لپاره به دا یو پسماندګي او په نړیواله ساته به موږ د ټولو نړۍ د شوزو څخه بشاته پاتې سو. بیا به یو ځل برته د صفر څخه شروع کوو، داسې ورځ به راځي. دغه موږ زوري د ډیر زوروونکي حالت دی، د دې څخه مو التجا هم دغه ده، درخواست مو هم دغه ده چې مکوي. موږ یو ځلې دا تجربه ترلاسه کړې ده چې موږ شاته وغورځېدلو، شل کاله موږ شاته تېر تحول کې وغورځېدلو، اوس که بیا هم موږ شل کاله نور شاته ولویږو، فکر نه کوم چې بیا دې هم د دغه هېواد هغه نیمه سلیزه چې 50% ښځې دي هغه به محو سي، نابود به سي، مایوسه به سي. او ګر سره به بیا داسې یو څوک جرات ونه کړي چې مخته راسي او کوشش ونه کړي، هڅه ونه کړي، ځکه چې وایي به چې هر ځل دغه سکیږي چې موږ تر یو ځایه رسېږو بیا برته غورځول کیږو. نو په دې خاطر چې ټولنه فلج نه سي، په دې خاطر چې د پرمختګ څخه پاتې نه سو، نو دوی دې دغه د انجونو درسونو ته توجه وکړي او اجازه دې ورکړي انجونو ته چې انجونې خپل درسونه ووایي، مکاتبو ته راسي، د مکاتبو دروازې دې خلاصې د انجونو پر مخ باندې.
د انجونو د ښوونځي په هلمند کې پخوانی مدیر او اوسنی ښوونکی قمر نیاسي.
خیست زوان جانا مرداتا چی ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی چیر ترسی کھڑی رہم رگا گسا سبا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی ما تچیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی
ترسی دگل خیستا زوانی جانا هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 41 01.